السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. نن د خالی ورځ او د 2023 کال د فبرورۍ 28 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کار کړی کوم. په روان یو سات کې د یوکرين پر حالاتو او له دې سره سره په یو شمېر نور موضوعاتو هم معلومات ترکو. خو لومړی خبرونو ترازو وړاندې کوونکی ملیحا میرزاده ده.
السلام علیکم اربل د خبرونو سټیکی د یوکرين ولسمشر لغپل ولس نغوختی چې د پلازمینه کیف په دفاع کې مرسته وکړي. د شمالي وزیرستان انتظامی پسیمه کې د ډي اس ال انټرنیټ بوستر او باندې پابندي لګولې او د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې چمن او سپین بولدکلاري د تړل کېدو لامل ګڼ کسان دواړو لوريو ته غیر پاتې دي. د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له ولس نه غوښتي چې د کیف په دفاع کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې روسي ځواکونو د یوکرين په مرکزی ښار کې پرمختګ کړی چې ورسره خلک پناه خستو یا تښتېدو ته اړ باسلی دي. چارواکو ورله مخه په مرکزی ښار کیف کې خلکو ته وروسته لاغې د وروسته پوځي ځواکونو د پرمختګ په اړه خبرداري ورکړي چې کله په ښار توغندي وویشتل شو. د دفاع وزارت پرون ځایي اوسیدونکو ته وویل چې د یرغل کوونکو روسي ځواکونو د شا تمبولو لپاره دی د پېټرول بمونه وکاروي. ماخام مهال عینی شاهدانو د ښار له غربي برخې نه د سختو ډزو د اورېدو خبر ورکړ. زیلنسکی نن شپې مهال په خپل ټلګرام چینل کې په یو ویډیوي پیغام کې خبرداري ورکړ چې روسي ځواکونه ښایي په شپه کې د مرکزی ښار کیف ته نیولو کوشش وکړي. بلخو د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې په کیف کې د پاکستان له سفارتخانې سره په مسلسل رابطه کړي سو په یوکرين کې ګیرو د پاکستاني او ځکونکو خوندیتوب یقیني کړي. قریشی پرون په اسلام آباد یو خبري غونډه کې ویل په کیف کې سفارتخانه یو بل ښار ترنوپل ته منتقل کړي دا چې د پولند سره نږدې ده او نسبتا محفوظ سیمه ده. نوموړي ویل چې په یوکرين کې شاوخوا 3000 پاکستاني ځکونکو دي نو د ګیرو ځکونکو په خوندي ډول راوستو په خاطر یې سفارتخانه د منتقلولو پریکړه کړې سو پر اوستلو کې اساني وي. د شمالي وزیرستان په میرلي کې د ځوانانو تنظیم د ځایي انتظامی لخوا په بوستر انټرنیټ باندې د بندیز د پریکړې خلاف احتجاج کړي. و احتجاج کوونکي ځوان شفقت داوډ پرون مشال ریډیو تویل چې په سیمه کې ورله مخه 3G 4G انټرنیټ سہولت نشته نو ځکه دوی د انټینا په ذریعه ځانته په ډي اس ال کنیکشن انټرنیټ برابر کړو چې اوس په بوستر د پابندۍ له امله بیخي له انټرنیټ محروم شول.
میش مطالبه د احتجاج په توسط دغه وه چې که چېرته حکومت غوړي نو میش ته دای 3G 4G پی ټی سی ایل لاین یعنی ډی ایس ایل دی رسولی شي. بوسټرې په ذریعه باندې چې کیم نیټ تلاو په دې باندې تعلیم یافته خلک وي هغې به آنلاین کلاسونه وخستل. مهرباني ده وکړله شي چې 3G 4G دا به حل کړله شي.
احتجاج کوونکي غوښتنه لري چې په سیمه کې د یاخو 3G 4G انټرنیټ بحال کړي او یا د ټولې سیمې ته د قانوني پی ټی سی ایل او ډی ایس ایل سہولت ورکړي. دا تر هغې وروسته ده چې د شمالي وزیرستان انتظامیې په سیمه کې په ډی ایس ایل انټرنیټ بوسټر بندیز لګولې او ولس نه بوسټر راټولې کړي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا بوسټر غیر قانوني دي چې ورڅخه ترې تر هغه ګټه پورته کول شي نو ځکه د دې خلاف کاروایی پیل کړې ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدګلارې د تړل کېدو له امله بلها کسان دواړو خواو ته غیر پاتې دي. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دوو ورځو راهیسې ورته د تګ راتګ اجازت نه ورکول کیږي. لویس چارواکي وایي دغه پوله د فروری په 24 وروسته لاغیو تړل شوه کله چې د پاکستان او افغان طالب ځواکونو ترمنځ په نښتو کې دوه کسان وژل شو او 14 نور زخمیان شول. د مشال ریډیو خبریال وایي په چمن کې د ځایي مشرانو یوه جرګه د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو اترو لپاره کوششونه پیل کړي دي. د پېښور پولیس وایي چې د پېښور پوهنتون سره یوه لازنامه لاسلیک کړې چې له مخه به یې د پېښور پوهنتون زده کوونکو ته د پولیسو په تربیتي مرکزونو او تاڼو کې زده کړه ورکول کیږي. د پېښور پوهنتون د پولیسو مشر محمد حسین پرون مشال ریډیو تویل چې مقصد یې د پولیسو پاکله د عام ولس تاثر بدلول او ځوان کول د پولیسو لکاره خبرول دي. د پوهنتون د ټولنیزو زده کړو د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر شکیل احمد چې دغه لازنامه له پولیسو سره دستخط کړي پرون یې مشال ریډیو تویل چې په پروګرام کې به شاوخوا 300 زده کوونکي د شپږونو تربیت حاصلوي. دا به په مرحله وار توګه وي او د راتلونکي اونۍ نه به پیلېږي. او اخیری خبر د سپورتس د پاکستان سپر لیگ کرکټ اووم پړاو په سیالو کې پرون لاهور کلندرز اسلام آباد یونائیټډ ته پشپګو منډو ماته ورکړه. د لاهور په قذافی سټیډیم کې شوې لوبه کې پرون لاهور کلندرز په ټاس ګټلو سره اول د بیټنګ فیصله وکړه او مقابله ډلې ته 109 رنزونو هدف ورکړ، خو اسلام آباد یونائیټډ په ټاکل شو اورونو کې په منډو پوره کولو نه توانېدو او میچ یې وبایلو. په لوبه ګټلو سره لاهور کلندرز پای لوبه یا فائنل میچ ته ووتو. د پی ایس ایل فائنل به د لاهور کلندر او ملتان سلطان ترمنځ د فروری په 8 کېږي.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزادان اوریدو. څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په داسې حال کې پر خپل ولس د سر خار کیف ته دفاع کولو غږ کړی چې روسي ځواکونو د خار لوري ته پرمختګ کړی دی. په عین حال کې غربي هیوادونو موافقه کړې چې په یوکرین د روس ته یرغل پر سر د روس پر ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف باندې بندیزونه ولګوي. د روس د بهرنیو چارو وزارت دی ماریا زخاروا اول چې دا بندیزونه د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو د تګلارو ناکامي ښایي. تفصیل زموږ د همکاري ملیحه میرزاده په دې رپورټ کې اورو چې د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې د معلوماتو پر اساس جوړ شوی دی.
د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په خپل ولس غږ کړی چې د کیف په دفاع کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په یوکرین کې د روس پوځي ځواکونو د پلازمینې کیف پر لور پرمختګ کړی دی. چارواکو له مخکې نه خلک خبرداره کړي وو چې روسي ځواکونه به د مرکزی ښار کیف په لور حرکت کوي. په عین حال کې په کیف راکټي بریدونه شوي دي. ماخام مهال عیني شاهدانو د ښار له غربي برخې نه د سختو ډزو د اورېدو خبر ورکړ. زیلنسکی نن شپې مهال په خپل ټلګرام چینل کې په یو ویډیوي پیغام کې خبرداري ورکړې چې روسي ځواکونه ښایي په شپه کې د مرکزی ښار کیف ته نیولو کوشش وکړي. په عین حال کې په زرګونو اوکرینیان گاونډو هیوادونو ته تښتېدلي دي. بلخوا غربي هیوادونو موافقه کړې چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هیواد بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي. امریکا، برتانیا، کینیډا او اروپایي ټولنې د فروری په 15 په یوکرین د روس ته یرغل په خبرګون کې د روس په ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف باندې بندیزونه ولګول. اروپایي اتحادیه اول وه چې پوتین او لاوروف د بندیزونو په فهرست کې واچوي. دا د هغو پراخو بندیزونو برخه ده چې د اروپایي اتحادیه مشرانو په بیړنۍ سرمشریزه کې ورباندې اتفاق وشو. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د نیټو مشرانو ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې هیواد به هم د پوتین او لاوروف خلاف بندیزونه ولګوي. په عین حال کې د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي د امریکا د پریکړې په اړه وویل چې په بندیزونو کې به سفري پابندیانې شاملې وي. مخکې د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلیو چې د پوتین خلاف بندیزونه تر غور لاندې دي. د امریکا لخوا په روسي مشرانو د بندیزونو پریکړه وروسته له هغې مخې ته راغلې چې ولسمشر جو بایډن له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي. ساکي وویل چې د امریکا دا اقدام یو واضح پیغام لیږل دی چې د پوتین او د روسي اقداماتو سره د دوی قوي مخالفت دی. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا وویل چې د پوتین او لاوروف خلاف د غربي هیوادونو د بندیزونو پریکړه د هغوی د خارجه پالیسۍ مکمله ناکامي ښایي. هغې خبرداری ورکړ چې له غربي هیوادونو سره د روس تعلقات د بیرته نه راستنېدو حالت ته رسېدلي دي. د نیټو مشر یانس سټولټنبرګ وایي چې پر یوکرین د روس تر یرغل وروسته ائتلاف یې د ختیځې اروپایي هیوادونو ته د ډاډګیرنې لپاره جنگ ته چمتو د یو ځانګړي ځواک ځینې برخې ځای پر ځای کوي. سټولټنبرګ د فروری په 15 یوې خبري غونډې ته وویل چې د جوابي ځواک ګمارنه به د مجموعي دفاع په برخه کې لومړی هغه وي چې ځای پر ځای کیږي. سټولټنبرګ د نیټو د یوې آنلاین سرمشریزې وروسته دا څرګندونې وکړې، خو وې نه ویل چې څومره پوځیان به ځای پر ځای کیږي. خو نوموړي په اشارو کې زرګونه یاد کړل او تایید یې کړه چې په دې اقدام کې به ځمکني، سمندري او هوایي ځواک شامل وي. د دې سربیره وار له مخه یوه بله ډله به هم لیږل کیږي چې فرانس یې مشري کوي. نیټو تر دې مخکې په استونیا، لاتویا، لیتوانیا او پولینډ کې شاوخوا 15,000 سرتېري ځای پر ځای کړي وو، خو په تېرو دریو میاشتو کې په دغو هیوادونو کې د پام وړ دفاعي ځواکونه زیات کړي دي. د امریکا او د نیټو 29 نور غړي هیوادونه یوکرین ته مختلفې وسلې ورکوي او سټولټنبرګ ویل چې دا به دوام ورکړي. په ان حال کې روس د فروری په 15مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه قرارداد ویټو کړ چې پکې په یوکرین د ماسکو د یرغل غندنه شوې وه. د دې کار لمخ کې نتمه وه چې روس په دغه قرارداد مسوده ویټو کوي، خو اوس تمه ده چې د ملګرو ملتونو په جنرل اسمبلی کې دا خبره راپورته کړل شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، څنګه چې مو وړاندې د ملیحه میرزاده په ریپورت کې واورید، ملګرو ملتونو بلخوا ویلي چې پر یوکراین د روسي د برید له امله لږ تر لږه 1,00,000 کسان له هغه هیواده وتلي دي. یو این ایچ سی آر د فبروري پر 15مه ویلي دوی هڅه کوي چې د یوکراین نه له راویستل شوو کسانو سره مرستې وکړي. دا له هغې وروسته دا چې د فبروري په 23مه روسي عسکرو پر یوکراین برید وکړ، په یو شمېر ښارونو او لویو هوایي ډګرونو نوی راکټي بریدونه وکړل. هلته په یوکرین کې ډیر خلک لا هم نختی دي او د وتلو هڅه کوي. په دغه کې د پاکستان زده کوونکي هم شامل دي چې له یوکرین نه محفوظ ځای ته د وتلو په تکل کې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو. ملګرو ملتونو ویلي پر یوکرین د روسیې د برید له وجې لږ تر لږه 1,00,000 کسان دغه هیواد راوتلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان دی شیبیا منتو د فبروري پر 15مه په جنیوا کې ویلي چې دغو بې ځایه شوو کسانو خپل ډک کورونه پرېښود دي او ګاونډیو هیوادونو مالدووا، رومانیا او پولینډ ته تللي دي. اوریدونکو، بلخوا په یوکرین کې لا هم حالات خراب دي. دا له هغې وروسته ده چې د فبروري په 23مه سهار وختي روسیو ځواکونو د یوکرین په لږ تر لږه 15 ښارونو کې پر هوایي ډګرونو او پوځي تاسیساتو راکټي بریدونه وکړل. بلخوا د یوکرین د مختلفو سیمو نه د خلکو د وترو لړۍ هم روانه ده. په دغه کې هغه پاکستانی زده کوونکي هم دي چې د یوکرین په مختلفو ښارونو کې دا وخت انختی دي او د وتلو هڅه کوي. مونږ په دغه کې د یو څو زده کوونکو سره خبرې کړې دي. د خرکیب ښار په پوهنتون کې د طب یو زده کوونکي ګلریس همایون د وروستیو حالاتو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
السلام علیکم جی، میرا نام ګلریس همایون ہے.
زما نوم ګلریس همایون دی او زه د خرکیب یونیورسيټي د دریم کال زده کوونکی
یم. اور اس وقت جب
تاسو ته معلومه ده چې د یوکرين او روس جنگ خته دي
زورو شور کې، اور هم لوګ
او موږ له سهارا د زمکه لاندې میټرو یعنی ریل ګاډي سټیشن کې ناست له سهارا مو هیڅ نه دي خوړلي،
نه هم نه کچھ
نه مو څه خوړلي او نه مو څه خلی. له سهارا د لاوارسو په شان دلته ناست دي،
ترا دوسرے لوګ پڑھے اور بالکل بھی
د سومره ملکونو زده کوونکو چې وو وستل شوی. هندستاني زده کوونکو ته هم خپل حکومت ویلي چې تاسو به وباسو د هنګری لاري، خو د پاکستان د سفارت له اړخه مونږ ته هیڅ نه دی ویل شوی.
اوریدونکو، مونږ په دینی پرو خار کې چې د یوکرين د مرکز کیف نه اته ساتل لري د هلته مو د وی بل استکون کې ندا حسن سره خبرې کړې دي. ندا هلته د طب زده کوي. ندا، که تاسو را سره لږ د خپل ځان باره کې معلومات شریک کړئ.
میرا نام ندا حسن ہے اور میں بیسیکلی ایم فرام اسلام آباد، میں یہاں پہ میڈیسن کی سٹوڈنٹ ہوں.
زما نوم ندا حسن دی، زده اسلام آباد نه یم او دلته د میډیسن استکون کې يم. زما دل تشپک کال وشول، دا زما اخیری کال دی او د یوکرين په دنیپرو خار کې هم چې د کیف نه اته ساتل لري دي.
ندا، تاسو چې اوس کوم خار کې یې، نو هلته څه حالات دي؟ خلک سوایي او تاسو سره نور څومره زده کوونکي دي؟
ویسے آل اوور یوکرین میں اچھے خاصے اسٹوڈنٹ
ہیں. پٹول یوکرین کے ہر ڈیر سکون کی دی شپگ یا اوزر خوبوی خو زما پدخار کی پنزل سوا یا شپاڑ سو دی او ٹول انخت دی. حالا دلتا ڈیر غیر یقینی دی زکا چھ دلتا روس پو خارونو حملے کوی. ہر یو خار دا حملے لاند دی زنیز دکون کی پو بنکرو کی پٹ شوی دی. زچ کم خار کیم نو دلتا نسبتاً حالات خدی خو ز لاسن شمویلے زکا چھ سنگ روس یو پو یو خار پو نخ کوی نو دا سخکاری چھ پو جغرافیائی توگا بل نمبر زما د خار دی.
نمبر وائز وہ اٹیک کر رہے تو اب اگلا سٹی کا نمبر جو ہے وہ میرا بنتا ہے جیوگرافیکلی.
تاسو چوست دغه خار وزای کنه، نو تاسو مخ کې چې کله حالات خرابې دل د پاکستان د سفارت یا کنسولیټ سره مو رابطه نه وکړي یا هغوی درته د وتلو پاره څه نو ویلي؟
اچھا، پاکستانی امبیسی کا رول جو تھا، آئی ڈونٹ نو
د پاکستان د سفارت رول بارے کې زنه په هیګم چې هغوی څنګه په دې حالات کې خپل کردار تر سره کوي او زه یې څنګه بیان کوم. ځکه چې کله لومړی مونږ د دوی سره رابطه کوله نو دوی راته وویل چې حالات خدي تاسو یې سار شي. ټولو سفارت خانو خپل ځکونکو تا ویلي چې تاسو تاسو د دې ځایونو نه اوسئ ځکه چې دلته به جنگ کیږي.
اس وقت باقی جتنی بھی امبیسی تھی فارن امبیسی ان کے اسٹوڈینٹس وہاں سے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائے وار ہوگی.
ندارت دا ہم ول چھ دوی تا چونکہ معلوم اوا چھ حالات خراب دو طرف تر روان دی نو د زانون لپاره د خوراک بندوبست هم کړي بو خو اس کوشش کوي چې چرنوبل ته لاړ شي او له هغه ځای نه بیا بل خوندي ځای ته لاړ شي. په دغه زده کوونکو کې یو د پیښور عادل احمد هم دی چې د تی په لومړی کال کې دی. دی وای اوس هڅه کوي چې له یوکرین نه اوزي.
زمانوم عادل احمد دی د پیښور يم او دلته د اول کال ام بي بي اس زده کوونکی يم. په 15 فروری موږ ته معلومه شو چې روس په یوکرین حمله کوونکی دی. موږ یونیورسيټي ته ویل چې آنلاین کلاسونه پیل کړي چې موږ له دې ځایه وځو. یونیورسٹی کلاسز آن لائن نکو پاکستان سفارت سر رابطہ اکڑا چه زمون مدد اکڑی
کچھ ہیلپ کیے یہاں پہ
نو د سفارت هیڅ جواب را نغی. نو زمونږ د پاکستان له حکومت او وزیر اعظم عمران خان نه خواسته چې مهرباني وکړي دا مسله جدي واخلي.
پلیز خدارا اپ تھوڑا سیریس لے اس میٹر کو.
اوریدونکو بلخوا د کیف په شمول د یو شمیر خارونو نه د خلکو د وتلو لړۍ روانه ده. د خرکیف په خار کې د طب پوهنتون یا خرکیف نېشنل میډیکل یونیورسيټي کې مو د زاهد علي سره خبرې کړې دي. زاهد علي د بنیر دی او هلته د طب تکری کبھی. زاہد کتا سرا سرا لگ روستی حالات شریک کئی.
یہ منگ اس پخار کیو کیو پاسٹل کیو منگ بڑی اسل کی تقریباً 30 پلس اسٹوڈنٹس کی اور منگ اس داغا سے جو ٹول پاکستانیان کی کم بھی اگر 300 پاس دی.
خا خا سمدا او دغل تستا سو چې اوس زئی کنانو کم زئی ته زئی او سب بندوبست موزان د پاره د څلو کړي.
دا اوس منگ دې میته طرف نه ایمیل شو چې تاسو خار کی اوپری دے او ٹرنو پیل پہ لڑ چھے او ندائی زینہ بتا سو دیا یو بندوبس پر الکو چھے پاکستان تے لڑ چھے کو نیا بل مجتا ندائی زینہ بندوبس کو اور چونکہ دن تک ٹرانسپورٹ مشتے نو کو پٹرین کے ٹکٹ ملاوی دو خواہ کو نہ ملاوی دو نو بس بیا مونگ دن تک پاتی ہو
دا ٹرانسپورٹ سو بندوبس مونا دیکھڑے زان لاؤ سپوری
نا جی دن تا ایمرجنسی دا کر پیو دے دو بس ٹول ٹرانسپورٹ ہے وہ سٹورز و ورشیز بند ہے
نو چې کرفیو دنو بیا به څنګه بدا کوي
دا جی هغه چې موږ بندوبست کړی دی او ټرین د غیر لیګل ایډنټیشن چې تاسو ان ته بلل شي ټیکټ بواله او بس ډایرکټ پتا سو تر نو پیل تر ځای.
ها او تاسو سومره کسان یې اوس چې د پاکستان سومره اوس ده کون کې د غلط تاسو سره یوازې تاسو په دې خار کې
زمون په خار کې تقریبا 40 صفه خلک دی.
پاکستان او زاہد تاسو چې بهر وینئ کنه نو حالات څنګه دي او لکه د ډزو آوازونه اوریدل کیږي کنه څنګه حالات تاسو چې بهر ګورئ
او اوس موږ په میټرو سټېشن کې شپوکلا چونکې 15 بجې باندې موږ استن ترالو دلته اوس بیا دوباره ډېر زیات ډزې شروع شوې موږ په دې استن کې موږ کړکۍ کولا او کړه ډېر ډزې خوري دي
فکر مند
او جی زمون راځي شو دي خو غون سکول نه شي ځکه چې دا اگر نه علاوه نور سکی دي نه فلایټ او ایئرپورټ زار ته طرف بند دي نو دلته انډیا سینس نه شي کولای اوس په پاکستان سپیسیفیک فلایټ باندې دي نو هغه څه نه شي بولای خو انډیا سینس دلته نه شي کولای څو چې الټر نه دي ملي شوی او ایئرپورټ نه دي کولای شوی.
او دا غلط تاسو چوس په دې میټرو سټېشن کې نو دي د کتاب سره یوکرایني خلک هم دي.
او جی ډیر زیات یوکرایني خلک ته واړی دي بوډاګان دي ځوانان دي او پاکستانی دي نایجیریا والے دي انډیا والے دي.
ډیر مننه زاهد چې موږ سره مخبر یو.
ثانک یو.
اوریدونکو بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان پر یوکرین د روسیې له برید وروسته هلته پر متوقع روغتیایي بیړني حالت اندېښنه څرګنده کړې ده او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ویلي دوی پر یوکرین د روس د حملې وروسته د 3 میلیونو یوکرانیانو سره چې هغه هیواد یې پرېښو دی د مرستو تیاری کوي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لدن نشو آغاز شوه ده په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چر سو اتم سو یا پورر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی تور سره نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوج کې
کلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د شمالي وزیرستان ضلع انتظامی د بوستر په ذریعہ انټرنیټ لزایي اوسیدونکو نه کټکړي او وایي چې دغه انټینا انټرنیټ غیر قانوني دی او ورسره امنیت ته تاوان رسیدلی شي. د انتظامی د دې فیصلې خلاف ځایي اوسیدونکو په 13 ځوانانو احتجاج کړي. دوی وایي چې په دې دور کې هم 3G او 4G انټرنیټ نه لري، ڈی ایس ایل انٹرنیٹ ہم پاتراف کی نشتہ کو بوسٹر پر ذریعہ انٹرنیٹ غیر قانونی دے نو قانونی 3G او 4G او یا ڈی ایس ایل انٹرنیٹ تے ورتا ورکڑی پدیاڑا نور تفصیل دے عمر وزیر نور.
شمالی وزیرستان ضلعی انتظامیہ دا ڈی ایس ایل انٹرنیٹ بوسٹر باندھے بندیز لگاولے پمیر علی کے دا انٹرنیٹ دغه بندیز پزید زائی ولس او زوانانو تنظیم 13 ورز لاریون ہم کڑے. شمالی وزیرستان کے 3G 4G انٹرنیٹ شتون نہ لاری او زائی خلق ڈی ایس ایل کنیکشن نہ پ بوسٹر باندھے زان لا انٹرنیٹ لگاولے خو انتظامیہ چارواکی وائی چہ دغه غیر قانونی دے. ځای خلک وای چې د غلطه 3G 4G انټرنیټ هم نشتا، موبایل ستنه لګیدلې خو حکومت لا هم 3G 4G انټرنیټ اجازه نه کوي. بل طرف په اطرافو کې پی ٹی سی ایل او ڈی ایس ایل هم نشتا، نو بوستر یې لګولي چې ځان لای د انټرنیټ لاره جوړه کړي خو حکومت لا دې هم محروم کړل. د احتجاج یو ګډونوال شفقت داوړ وای چپا انٹرنا بوسٹر یہ چکم نیٹ لگاولے آغا یہ ترے بن کڑے دا انٹرنیٹ سہولت نائے محروم کڑی
کی میں احتجاج وہ دا انٹرنیٹ دے بندولے خلاف وہ چے انتظامیے اعلان کڑا ہو چے مثال پر سے ملی وزیرستان سے چان نیٹ دے انٹرنیٹ پر ذریعہ بھی بولا دا نو دا ہیر کنونی دا دا بان شی امیج مطالبہ دے احتجاج پر توسط دا ہوا چے کچیر تا حکمات غوڑی نو مشتا دا 3G 4G پی ٹی سی ایل لائن یعنی ڈی ایس ایل دے را سولا شی نو میرا بنی دا اکڑلا شی چے دا بوسٹر پر ذریعہ بوندے چے کیم نیٹ تلاو بدے بونے تعلیم یافتہ خلق وی غیب آن لائن کلاسینہ او خستل ڈیر کاروباری خلق بے کاروبار پکڑو خلق تا دیر انتہائی تکلیف تھا میرا بنی دا اکڑلا شی چے 3G 4G دا بحال کڑلا شی اگے تا دا مٹی تیورے لاگی دی دا لائن دا ورکل شی او ورسرا ورسرا دا کٹی سی لائن ہر کلی ہر کیر تا ورا سوی.
دا شمالی وزیرستان زوانانو تنظیم غڑے بیکار احمد داوڑ وائی چکا بوسٹر غیر قانونی وی نو قانونی 3G 4G او ڈی ایس ایل انٹرنیٹ دے ورکڑی
ازر بیدب نمشی دولتا پی ٹی سی ایل لائن و خواغا پزر بیدب شی یوڑل شو خروب شو بیدی میش خال کے بیا بزور تا پی ٹی سی ایل رو وستو لو بیا اینا ٹین دے خال کے اولا گا اولی اخپلے کے ریتا دیر سٹوڈنٹوں نے فیل پی ایش ڈی بے کڑلا تو گورنمنٹ دا اعلان اکڑو چی دا غیر قانونی دی دا دولے کے امی کدا غیر قانونی بیا میش اخپل آئینی قانونی حق تھا چی میش دا 3G 4G بحال کو بیا 3G 4G امشتن شی بحال وای بیا دا ہر کلی تا کے بل بیتل کو چے نہ خپل پی ٹی سی ایل غا ولا گوی نیٹ ولا گوی امیز وای چے 21% دیش امیز دا دیش نہ نہ محروم کوی دا امیز ای نی قانونی و جمہوری حق تا.
دا شمالی وزیرستان مرسیال کمشنر پخپل رسمی فیس بک پانا باندے ولستا خبرداری ور کڑے چے پی ٹی سی ایل ڈی ایس ایل دا ڈنڈا اینٹنا یا ٹی پی لنک پزریا دا نور سرا چے انٹرنیٹ شریک کڑے دا قانون خلاف تے او دا دے پزے دیے کاروائی پیل کڑے لا دے سخا طرحگر گٹا پور تک ولی شی دا امنیت ستونزے جوڑا ولی شی. دا ذیلی انتظامیہ یو چارواکی چنئے غختل نامہ واخستل شی مشال ریڈیو تا وویل چے انٹنا پزریا چے خلکو انٹرنیٹ لگا ولے اجازہ نشتا دوی کولی شی چی پی ٹی سی ایل ڈی ایس ایل پا قانونی طریقے سرا وکراوی خو ځای خلق وای چه دا غلطا پی ٹی سی ایل میرام شاہ میر علی خاریو پورے محدود دے پا اطرافو کے پی ٹی سی ایل خوصا چه ڈی ایس ایل ہم نشتا د 3G 4G اجازه هم نشته، نو حکومت دې دغلته 3G 4G بحاله کړي او DSL کنکشن دې ورکړي چې خلک وکولی شي په سمه توګه انټرنیټ نه استفاده وکړي، خو د ترقۍ په دې دور کې دې له انټرنیټ څخه نه محروموي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سو خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نه پورس په دوو، د شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
د اورګزو فعالان او اوسیدونکو وایي چې د بلدیاتی انتخاباتو دویم پړاو کې دی د بره اورګزو د ماموزو او علي خېلو متاثرونو ته د ووټ اچولو مرکزونو برابر کړل شي. د هغه کډوال دي چې په 2010 کې د وسلوارو ضد پوځي عملیاتو لامل بې کور شول او دا وخت په هنګو کوهاټ کې اوسېږي. ځایي فعالانو او اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې په کوهاټ او هنګو کې ورته د پولینګ سټېشنو برابرولو سره به د سیمې د خلکو ووټ ځایانشي. دا غوښتنې پرون د اورګزو سیاسي او مدني فعالانو په داسې وخت کې کړي چې د مارچ پر 13 د خیبر پختونخوا په 13 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات کیدونکي دي. بلخوا په صوبه کې د الیکشن کمیشن چارواکي وایي که څوک غواړي چې پولینګ سټېشن دې ورته په یادو ضلعو کې جوړ کړل شي نو په تحریري شکل کې دې ورته درخواستونه ورکړي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال طارق اورګزی راکوي.
په اورګزو کې د جمعې پورې سیاسي او مدني فعالانو غوښتنه کړې چې په کوهاټ او هنګو کې میشت د ماموزو او لیخېلو متاثرینو لپاره د ووټ اچولو ځایونه یعنی پولینګ سټېشنو سهولت دی ور برابر کړي. د ماموزو اوسیدونکو او مدني فعال بلالدین اورګزی مشال رډیو ته وای کڅو هم حکومت په متعلقه علاقو کې د راتلونکو بلدیاتی انتخاباتو پورز د پولینګ سټېشنو بندوبست کړي، خو زیاتره خلک له هغه ځایونو بهر دي او د ووټ استعمال لپاره نشی وټله.
او صوبای حکومت دا بلدیات الیکشن کوم کوي نو دا پولینګ سټېشن جو اځه کی مقرر کړی دی په کار ری سامو خلکو ته هم مقرر کړل شي ور سره ور سره زړه ډیټیل مطابق علی خیل قبیله ته په هنګو کې پولینګ سټېشن وار کی او موموزی قبیله ته کوهاټ کې پولینګ سټېشن وار کی نو سره سب
ماموزو او علی خیل قومونه په براورګزو کې دي چې هغوی په 2010 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کېدو پس خپل کورونه پر خودلی او دا وخت په کوهاټ او هنګو کې میشتي. په انتخاباتو کې له براورګزو تحصیله د چیرمن په څوکې پر آزاد مټ ولاړ د ماموزو شیرولی خان مشال لډیو ته وای که په یاد ځینو کې د پولینګ سټېشنو سهولت ورنکړې شو نو ډېر خلک به د خپلې قیمتي رای لا ورکولو پاتشي.
ووټینګ بوټ په صحیح طریقے سره پولینګ وشي نو د لپاره بل اپشن مو سره نشته دی چې مو استعمال کو بغیر د دینه صدا ووټونه مو کوه ته یو غو تر بدل کو دی لپاره مو سم مو زیکوم جرګه وکړه او مو کینستلو ډي سي اي سي سره او ار او سره د غو سره مو په اتفاق سره ورته هغه ورکړلو درخواستونه ورکړلو چې دا تاسو مو کوه تر بدل کو نو هغه تر اوسه پر نوټیفیکیشن نه دی شوی.
بل خو په دغه غړه د الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه ویان سویل احمد مشال لډو توای په 2013 کال کې تر سره شوی قامي او صوبایي خباتو کې لسمی کډوال شوی متاثرینو ته د ووټ اچولو اسانتیاوي ور برابرول لپاره په کوهاټ او هنګو کې پولینګ سټېشن جوړ کړی شوی وي او زیاتوي کماموزی او لیخیل غواړي چې بیا د هم هغه شان وشي نور ته په تحریری شکل کې درخواست ورکړي.
د ماغه متعلقه ډایرکټر سره خبره کړې و هغه بیا ماته دا ویلیو چیرې دا خو یو چونکو پالیسی میټر دی الیکشن کمیشن په دې باندې فیصله کوي حکم پورې چې لکه دایسه کمپلینټ یا صدا سره ریټن کې سمې کړي یا دا کسان نه جمع شوی یا دایسه ورکړی نه داسې خو کې مخکې چرته داسې نه دي شوي. دا زما په خیال باندې صرف یو جنرل الیکشن کې دی تا په دی په کیمپونو کې دغه جوړ شو چې هغه کې په ان بلک باندې دی کوم موجود.
په خیبر پختونخوا کې د روان کال پر مارچ د اتل سوزلو بلدیاتي انتخابات کېدونکي دي. دا دویمه مرحله ده چې په صوبا کې الیکشن کمیشن به ترسره کوي. په صوبا کې بلدیاتي انتخابات په دوو مرحلو کې اعلان شوی چې پکې پر 19 دسمبر الیکشن کمیشن په اوله مرحله کې د ولسو ځلو انتخابات کړی دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د غرمې نږدې 12:30 بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه د ملیحا میرزاده نور.
د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی لولس نغختی چې د کیف په دفاع کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې روسي ځواکونه د یوکرین په مرکزی ښار کې پرمختګ کړي چې ورسره خلک پناه خستو یا تښتیدلو ته اړ باسلی دي. چارواکو ورلمخه په کیف کې خلکو ته وروسته لاغې د روس پوځي ځواکونو د پرمختګ په اړه خبرداري ورکړو چې کله په ښار توغندي وشتل شو. اخوا د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې په کیف کې د پاکستان له سفارتخانې سره په مسلسل رابطه کې دي. سو په یوکرین کې ګیرو د پاکستاني اوس د کون کو خوندیتوب یقیني کړي. قریشی پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډه کې ویل په کیف کې سفارتخانه یو بل ښار تر نپل ته منتقل کړي چې له پولند سره نږدې ده او نسبتا محفوظ سیمه ده. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د ځوانانو تنظیم د ځای انتظامی لخوا په بوستر انټرنیټ باندې د بندې سپریکړې خلاف احتجاج کړي. یو احتجاج کوونکی ځوان شفقت داوډ پرون مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې ورلمخه 3G 4G انټرنیټ سہولت نشته، نو ځکه دوی د انټینا په ذریعه ځانته په ډي اس ال کنیکشن انټرنیټ برابر کړو. نو غوښتنه کوي چې په سیمه کې د یا خو 3G 4G انټرنیټ بحال کړي او یا د بیا ټولې سیمې ته د قانوني پی ټی سی ال او ډي اس ال سہولت ورکړي. د سیمې انتظامیه وایي چې دغه بوستر چې دی دا ڈی ایس ایل انټرنیټ لپاره غیر قانوني دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین ولډکلارې د تړل کېدو له امله بلها کسان دواړو خواو ته غیر پاتې دي. دی پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دوه ورځو راهیسې ورته د تګ راتګ اجازت نشته. چارواکي وایي دغه پوله روسته لاغیو تړل شو کله چې د فروری په 23 پاکستان او افغان طالب ځواکونو ترمنځ په نښتو کې مرګ ژوبله واوښته. د پېښور پولیس وایي د پېښور پوهنتون سره یو لوازنامه لاسلیک کړې چې له مخه به د پوهنتون زده کوونکو د پولیسو په تربیتي مرکزونو او تاڼو کې زده کړه ورکول کېږي. او وروسته خبر د سپورټس، د پاکستان سپر لیگ کرکټ اووم پړاو په سیالو کې پرون لاهور کلندرز اسلام آباد یونایټیډ ته په شپږو منډو ماتې ورکړه او فائنل میچ ته ووت.
اوریدونکو هر کال د فبروري 28 د مورنیو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. مورنۍ ژبه نه یوازې د یو قام د اظهار وسیله وي، بلکې د هغه قام تاریخ او کلتوري مزل هم پکې خوندي وي. د نن د ټکنالوژۍ په دې دور کې د ژبې د کوم خطرو سره مخ دي او پښتو ژبه د پرمختګ په کوم پړاو او لار ده په کرخه په غاړه خبرونه کې په دې پروګرام بحث شوی چې نن یې تاسو په دویم ځل اوري. کوربۍ شاهین بنیره دی.
د کرخې په غاړه،
د کرخې پر غاړه،
د کرخې په غاړه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پرزونه ومنه. اوریدونکو هر کال د پروري په 28 باندې د مورنوی چبو نړیوالا ورځ لمانځل کیږي. فطری خبره ده د انسان په ذهن کې دا پوښتنه راځي چې دا ورځ موږ ولې لمانځو. د مورنۍ ژبې څه اهمیت دی او دا ولې مهمه ده؟ بیا ژبې بدلیږي څنګه؟ بیا په نوي دور کې چې د ټکنالوژۍ دور دی او نوي آلات مخې ته راغلي دي، د ژبو زده کړه چې دا نور هم آسان شوې ده، فرصتونه ډېر شوي دي، نو په ژبه کې څنګه بدلون راځي؟ ژبه څنګه د نورو ژبو نه ټکی اخلي او څنګه خپل ذخیره خپل دولت نورو ژبو له ورکوي؟ یعنی دا ایکسچینج څنګه کیږي؟ په دې نوي دور کې په دې نړیوال کلي کې چې ټکنالوژي او ساينس ډېر پرمختګ کړی دی، ډېر ژبې داسې دي چې هغه د ورکېدو د خطر سره مخ دي. ژبې څنګه ځان ژوندی ساتي؟ دا یو څو پوښتنې دي. په دغه موضوع باندې به خبرې کوو. مصر د خبرونه کې نوموړی لیکوال، څېړنکار او د ایډوارډز کالج پېښور استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب برخه اخلي. ارمان صاحب ستړي مشي، ته هم په خیر؟
ډېره مننه
جی. موږ سره توقیر ابشار سے برخاخلی لیکوال دے شاعر دے او پنڑیوال ادب او جبوان نظر لری زنی ترجمے کڑی دی دا عالمی ادب نا ابشار سے تاسو تم ستری مشی په خیر
ډیر مننه جی ډیر مننه خوشاله
ډیر مننه جی زبا پسواد کی دا ډاکټر محمد علی دینا خیل سرم خبر کوم هغه په دغه موضوع باندې خپل د پی ایچ ڈی مقاله لیکل دا چې په سواد کې د جبه څه اهمیت او ریاستی سرپرستی ورته څنګه حاصل او دغه په نتیجه کې د سواد په کلتور او ټولنه باندې پښتو ژبې ساسر پرې خېده په ملکند کې به د کتاب د هنر کور د مشر لیکوال شاعر او هنرمند امجد شهزاد صاحب سره هم خبرې کوو خو زه به شروع د ارمان صاحب نه وکړم ارمان صاحب څنګه یې صحت هم خدي جی
بالکل شکر دوستا سو دو اگانی
ډیر مننه جی دا پرون جی د مورنوی ژبو نړیوال ورځ ان مانځل شو ما په خپل تعارفي خبرو کې ویل چیرې دا ورځ مونږ ولې مانځو دا مورنۍ ژبې ولې مهمه ده یعنی د دې وینا د دې خوندي کول او دا بیره روان نستونو ته منتقل کول دا خبره ولې مهمه ده
دا څنګه چې دا انسان خو صرف د یو حیوان نه دی بلکې د وجود یو کټه برخه ده دا چې وجود هم لري او دا ریبل چې کمر غوڼه ده نو هغه د جب ور کوي په دې بنیاد باندې د دې ډیر چې یا چې را دي ژوند کې هم چې کم ټولنی ژوند دی نو په هغه کې هم د دې اهمیت ډیر زیات دی
جی
بیا د انسان په جب په دې کې سوا چې کم دغه دی غوښتنې دي هغه دې په خپل کور کې فکري طور پوره کوي یو اورېدل او دویم ویل او چې کوم نور دوه دي لیکل او لوستل نو دا رسمي کړي وي په هغه هغه کې زده کوي خو د دې د ټول شخصیت چې کوم دغه د تربیتی او د دګو د شناخت کوم د جوړیږي نو هغه کې مرکزي کردار هغه د مونږ ادا کوي
جی ابشار صاحب مونږ چې د دې کال لپاره تھیم ګورو یعنی د دې بنیادی یا مرکزی خیال ګورو چې دا ورځ منځل کیږي د مورنو ژبو نړیواله ورځ یعنی په کال 2022 کې نو د دې تھیم چې کوم دی د دې بنیادی موضوع چې دا یوزینګ ټیکنالوژي فار ملټی لینګوال لرننګ چیلنجز اینڈ اپرچونیٹیز یعنی په ډیرو ژبو کې د زده کړو لپاره د ټیکنالوژي استعمال ځکه ټیکنالوژي ډیره وده کړې ده ټیکنالوژي د وده سره ایپس راغلي دي په یوټیوب باندې خلک لرننګ کوي په فیسبوک باندې کوي او یعنی په خوا چې د ژبو د زده کولو کوم فرصتونه دغه په مقابله کې ډیر زیات شوي دي ته په خپل کور کې کیناستې شو که ته غواړې ته یو ژبه زده کول شي نو ټیکنالوژي ژبه او پښتو په دغه موضوع سو وایې تاسو
مونږ خو ګورو نو دا نړیوال کلی دی دا دنیا نن سبا یا په ننی دور کې نړیوال کلی بری لکشي او د دې لپاره اهمه ده چې د خپل ژبې سره سره مونږ نور ژبې هم زده کړو او هغه ژبې کوم چې د نړیوال مارکیټ ژبې دي او یا لینګو فرانکا دي نړۍ په سر د کمیونیکیشن یا د رابطې ژبې دي یا د انټرنیټ ژبې دي
جی
په دې لپاره موږ دا کوشش هم کولې شو چې خپل ژبه هم هغه مقام ته ورسو او د دې لپاره زموږ ټول اونس په خپل پروفیشنز کې په کار دي چې خپل ژبه مخته بوزي لکه زما دا مثال ورکم چې لکه مرغه د نن نه وته کاله مخکې په فیسبوک یا په سوشل میډیا کې یا په عام پیغامونو کې به موږ پر عمل کې پښتو لیکل او یا به اردو کې مسیجونه یو بل سره کېدل نن چې کوم دی نو هغه چونکې د دې سوشل میډیا له برکته پښتو ډېره زیاته عام شوه زه په خپل د انګریزي میډیم د سکولونو شاګردان چې کوم دي یا د کالجونو هغه وینم چې هغه پښتو د پښتو د لیکلو کوشش کوي بل د ټولو اهمه خبره چې زه په دې خوشاله شوم ما څنګه له دغه ولیدل چې په یوټیوب کې هم د پښتو بلا چینل جوړ شوې دي چې هغه د ادب او فلسفه په اړه دي او هغه ټیکنیکل دي یعنی د موبایل په اړه د کمپیوټر ټیکنالوژي په اړه باندې موږ له معلوماتونه راکوي
جی
او تر دې پورې دا خبره پکې ده دغه کوم چې زمونږ مذهبي تطبیقوم بلا یعنی په سوشل میډیا باندې اکټیو دی او په پښتو کې خپل پیغام خلکو ته رسي د دې نه علاوه پښتو هم دا غوډول سجبو سره یو ژبه ده ما اوریدل دي سره بچانه چې د انټرنیټ په دوه سجبو کې دا یو ژبه ده
یعنی
دا په دې باندې خارښه ودا دا ګوګل ترانسلیټ ته وړل دي دا نورو یعنی یو ګام یې رسته دي چې د انټرنیټ
ګام یې رسته دي گام اغسته دی موسیقی موسیقی په میدان کې نوې ځوانان را ل نوې جنکه را ل طالب یافته خلک را ل او غي په نوې انداز باندې موسیقی هم جوړ کړو. فطری خبره ده پښتو ژب کې سندرې ویلې دي پښتو ټکی استعمال کړی دي هغه هم د مطلب خوند کېدو یو لار ده خلکو ته خوندوم واغسته ټکی میز دکړو. زرمان صاحب ته بیا راځم. زرمان صاحب موږ چې اورو د تاریخ په دې اوږدو کې اکثر چیرې کلم پښتنو سره سواک راغلی دی یا حکومت راغلی دی یا وتر اختیار راغلی دی نو دوی بادشاہی خو جوړ کړی دی. کله چې موږ د هندوستان کې د دوی د بادشاہیو خبرې کوو خو یا افغانستان کې خبرې کوو خو دوی بیا په پښتو ژبه خبرې نه کولې. پښتو ژبه د دربار ژبه نه ده پاتې شوې. نو که دغه تاریخي سلسله کې راته لږ وضاحت وکړو دا نوی دور ته چې بیا موږ راځو بیا څنګه چې ابشار صاحب د ټکنالوژۍ خبره وکړه او نوی پروګرس شوی دی نوی پرمختګونه شوي دي نو دا به ډېر خوند وکړي دا معلومات.
او بالکل دا سیدا چې کله په هندستان کې د پښتنو بچیان وي یا په افغانستان کې د پښتنو بچیان وي چې د دې سره یو ډیر غټ سل د فارس په اغټه دا غي چې کوم غټ جب او چاغي نړیوال اعتراف غټ د برتری ولیکیدونو د خلکو به علي برتری د پاره اغه نفسیاتي دباو به په دیبا خپل عجیب په ځای باندې یو بل غټ چې هغه د غټ سلطنت نمائندګي کوي هغه به ګرلو دا اگر دې سره جواز د چیرې کم را روان تعلیمی دفتری یا ولسی کې بدن په هغه کې د دغه فارسی یو ډیر غټ اثر دنیا دونو باندې پښتنو
جی
خپل لهجه چې کم دنو هغه د نه د ګرولې وخت سره سره چې تاریخي شعور په پښتنو کې رادغه شو بالغ شو نو اوس دې په دې پوهیږي چې دا جبه چې کوم ده نو دا یو داسې کوم انفرادي سیز نه دی بلکې دا د قانونو حافظه ځان سره خوبي کوي او د ټولو قانون کلچر یو مرکز وي نو په دې بنیاد باندې جبه نه صرف یوازې د ابلاغ فریضه تر سره کوي بلکې دا د کډرونو دا غي د نظام حیات دا غي د ژوند د لرغونتیا هغه تمه د جې بي وی دا تاریخي شعور په تیر کې تقریبا په ټولو قانونو کې راغلی او د دې سره سره په پښتنو کې بیا ډیر زیات شي کم دین لکه داسي چې تشوي دي خصوصا د دې د پاره چې کم کوششونه دي ناغه باچا خان او غازی امان الله او دې خلکو چې کم دی بیا د سیز یو شعوري حسي تراوړو او هغه ګامو یې اړومبني بنټټونه هغه دوی کې خودل
منګه چې افشار صاحب بیا د دې د زدکړو خبرې کوي یا د زدکړو ورکولو خبرې کوي تاسو خو تعلیم او تدریس سره هم تړلې په سکولونو کې د پښتو ژبه د زدکړو سهاله موجوده وخت کې چې کله موږ د خیبر پښتونخوا خبره کوو
اصل کې دا خبره بډیره لبد برغه خوښی نکون کې دا چې دلته کې کم نوی استادان راغلي دي پرایمری سکولونو ته نه هغه ټول د انګریزي میډیم سکولونو نه راغلي دي یا یلې هغه د پښتو نه ورتل نه دا ویلې چې کم دا نوی استادان راغلي دي نه هغه په پښتو یو هو پوي جوړ نه یو د بارې نه هم په دې زور نه راوړي دي چې پښتو یې اکثر موږ ته داسې هم ویلې چې د ودرې میتھس ریاضی او سوری میتھس او سائنس او انگلش باندې او اردو باندې زور راوړي شي دا نور کتابونه یاد نه کړی شي نو هغه لکه چې په خپل نور دینو وړو ته هم نه خای او چې په هر سکول کې یو استاد نیمه چې هغه په پښتو پوهیږي او د مینې نه وړو ته خای نو لکه دا ډیره خطرون کې خبره ده چې دلته حالات خراب دي.
میډل او های سکول لیول باندې وخت کې باندې یاد دي چې مضمون به وو اختیاري مخال نه هم کلسم کې به وو کاتم کې به وو اوس صورت حال ده اختیاري مضمون شته سکولونو په کچه های سکولونو په کچه
او د شته ده خدای هم د فزیکی څوک ما پرون خپل د تنظیم شاګردانو ته ان کو تاسو اوس په دم تلاله ته ما ته چې دلته د پورا حالات په تره تاسو ته بلته استاد درځي او تاسو ته بوای چې ردی واخلې پښتو ما اخلې کنه خو تاسو زه د اوس نه پوهه ما چې تاسو به پښتو ځکه اخلې چې تاسو ته دلته اندازه شوی چې پښتو څومره اسانه ده او مونږ پکې یو شی څومره په اسانه زده کولی شو او ما د اوس نه د غیرت نمایو کړه چې اصل کې په شګم کې چې د دې شګم د کله لاړ شي د دې طرف اختیاري کې پښتو سره عربي ده او زیات تر دلته حالات داسې دي چې په هغه سکولونو کې چې یو قاری هغه په دې باندې ردی واخلی او پښتو پاتې شي.
ارمان صاحب یو خدسه و چې زمونږ نیاګانو یا زمونږ باباګانو نیکونو دوی چې به دا شمیرې کولې نو دوی په پښتو کې کولې، یعنی دوه شلې او درې شلې او څلوېښت او پنځوس او که نه دا دا داسې ټکي به استعمالول چې د پښتو ټکي وو. دغه شانې د میاشتو نومونه هم چې وو هغه به مونږ به دین اورېده. بیا زمونږ جنریشن چې کوم دی، زمونږ کل چې کوم دی، مونږ سره دا رابطه لږه قطع شوه او مونږ نه دا ټکي هېر شو. دا نوي کل کې خو اکثر چې مونږ اورو نو سوله اٹھاره انیس نه پښتو کې خبرې کوي، خو چې کله شمیره کوي بیا اردو یا انګلش ته دانګي. دی باندې راته لږ ووایه دې باره کې څه شعوري کوشش پکار دی چې دا سيزونه بیا په استعمال کړي.
ډېر مهم سیز دی، دا ډېر مهم په دې کې پرون د نړیوالو ژبو وروسته مونږ په عبدالولي خان په هنتون کې لانځلا، نو په هغه کې ډاکټر اسرار صاحب په اعلامیه کې او په تجویزونو کې یو ډېر بهترین تجویز هغه دا پیش کو چې دې پښتنو مور بنې ذمہواری جوړیږي چې کلا دې ته دا ژبه ورخایي، نو په دې کې شو او دا بنیادی د ابلاغ د غدي زراعي دي نو دا د مور پلار ذمہواری ده او په کار دي چې مونږه مور پلار ته د ذمہواری ور چې هغه شمیره شولا نمونه شو او دا دا قسم نو مونږ په پښتو کې هم ته راوړو او اوس کیږي هم لکه واړه ته خوشحاليږي په اسانو په فطري توګه باندې اخلي. هم تاسو چې د کم جنریشن خبره وکړه نو هغه صحیح ده، هغه مطلب په مونږ باندې د نورو ژبو اثرات زیات شو، نو هغه دا سیس کیږي که اوس یو دا شعوري کوشش وشي چار د لینګ واکسینګ کا خبره وکړه. یوه داسې ژبه چې نورو شل پنځیشتو ژبو د پاره مرکزي حیثیت لري او هغه د ابلاغ ذمہواري پوره کولی شي. زما دعوه ده په پښتونخوا کې د شلو نه کم زیاتې ژبې ویلې کېږي، خصوصا په شمال خطه کې دیارلس ژبې او ورسره د جنوب تمامي سره د پښتو یو لینګوا فرینکا جوړې دي شي چې هغه په شعوري کوشش وشي نو دغه ټول خلک چې هغه د مخکې نه د پښتو شمیره د پښتو نمونه هغه په خپل ژبو کې په فطري تور باندې اخیستې دي، نو د دې شلو پنځیشتو په افغانستان کې نه د پښتون خو په ختی د غکیږي ویل کیږي کده یو لینګوا فرینکا شعوري کوشش د پښتو وشي نو دا سیس به بیا ډیر زیات مستحکم شي.
ما په سواد کې د محمد علي دیناخیل سره خبرې کړې دي، سړنکار دی، اوس اوس خپل د پی ایچ ڈی زده کړې تر سره کړې دي او د ژبې او کلتور په والا باندې کار کړی دی. د دیناخیل صاحب خبرې اورو بیا راځو. امجد شهزاد بم راغلی له خیره، تاسو بم یو د باس په مونږه په وړاندې بوزو اړومبې اورو د محمد علي دیناخیل خبرې.
زما دا کم کار چې کوم دی نو بیسیکلی دا د سواد پښتو ادب او ثقافت دی، په دې کې انتروپولوجیکل لینګویسټکس یا چې کوم څه ته بشریاتی جب پوخنا وی دا سایڈ ما هم کتلے دے ما بنیادی طور زما دا دی تحقیق آغا پوختنا لازا چھے دا سواد چکم پوختو جبا دا او بیا آغا جبا پاگے کی چکم ادب تخلیق شوے دے دا دا دی کی دا سواد کلچر سمرا ریفلیکٹ شوے دے سمرا را مخامخ شوے دے او بیا پا مختلف دورون کی چکم سیاسی او پولنیز معاشی او انتظامی بدلونونه د سواد په تاریخ کې راغلي دي. نو دغه بدلونونه په پښتو ژبه او ادب باندې کوم اثرات کړي دي او دغه بدلونونه د پښتو د سواد په پښتو ژبه او په پښتو ادب کې څنګه ښکاري؟
نو دا ریسرچ تاسو کو په دې کې د کوم مرحلو نه تیر شوی او اخرنی نتیجې هم څه دي؟ څه په لاس درل په دې سفر کې؟
بنیادی طور دا دې ریسرچ لپاره ما یعنی فیلڈ سروے کرے دا ڈیٹا نے دا فیلڈ نہ ہم جمع کرے دا انٹرویوز دا جمع کرے دی اویلیبل پبلش لٹریچر سے کب وہ چھاپ شوے اگر میں ان قتل میں قلمی نسخے میں ہم قتل دی پتہ کا سلسلہ کے بعد قلمی نسخے اگر ماتا پر جرمنی کی دا ہم تو انتم کی ملاو شوی پاکستان پر مختلف تو ہم سنمو دا غیر پر کتاب سنمو کی مات ہم قلمی نسخے ملاو شوی دا تولا ڈیٹا شکم راغلا داما دا دی چما انالیس نسوات آغا رومبے پختون ریاست تے چرتا چی پختو یہ واضح سرکاری جواب پختو پا افغانستان کی دسوات نیو کال مخ کی سرکاری جب اگر دے دلی دا خو په افغانستان کې د پښتو سره سره دری یعنی فارسی چې کوم دا هم سرکاري او دفتري ژبه سوات ته دا اعزاز حاصل دی چې سوات هغه لومړی ریاست دی چې دلته پښتو سرکاري او دفتري یوازینی ژبه وه او د ریاست ټول خط و کتابت چې کوم هغه د پښتو کې شوی دی او هغه ریکارډ تر ډېره حده پورې موجود هم دی او د سوات د ارکایوز ریکارډ مختلف رجسټرې مختلف فایلونه دا خبره ښیي چې په سوات کې پښتو په یوویشتم جون 1928 کې سرکاري ژبه ګرځېدلې ده. د یوویشتم جون نه مخکې د سوات ریکارډ دا ښیي د ارکایوز ریکارډ دا ښیي چې خط و کتابت لیکل هغه په پارسۍ ژبه کې شوي دي او په یوویشتم جون باندې هغه ټول بیا په پښتو کې شوي دي. په دغه کې بیا په ریاستي سرپرستۍ کې د پښتو د تاریخ د پښتنو د تاریخ د پښتو د شعر او ادب کتابونه هم چاپ شوي دي او بیا چې کوم دی نو په دغه ریاست کې په ریاستي سرپرستۍ کې مشاعرې هم شوي دي چې د هغې خپل یو ادبي او کلتوري ارزښت دی او د سوات په ادبي حلقو باندې یا په سوات کې په ادبي وده باندې د هغې یو خپل یو اثر دی.
ډاکټر محمد علي دینا خیلو چې موږ سره خبرې کولې په سوات کې د پښتو ژبې په پرمختګ باندې د دې په سفر باندې او څنګه ریاستي سرپرستی ورته حاصله وو بیا دغه ژبې د دغه سیمې کلتور څنګه ریفلیکټ کړی دی څنګه اغیز په پرېښې دی دغه موضوع باندې به خبرې کوو. دا وخت ما سره امجد شهزاد صاحب د ملکړنا نوموړی لیکوال شاعر او د هنر کور مشر. امجد شهزاد صاحب تاسو ستړي مشوي په خیر
مننه خوشاله اوسئ.
بونې ډېر مننه تاسو به د خبرې اوریدلې. امجد صاحب چې کلا د سوات ریاستونو محمد الدین اخیل صاحب موږ ته وجد لومبي ریاست چې د دې ټول هر څه خط او کتابت د دې پروسیډینګز د دې عدالتي کاروایی ارس چې واغه په پښتو ژبه کې او بالکل په پښتو ژبه کې نه بل ژبه سره شریک نه و او هغه بیا د غسیمی کلتور باندې اثر پرې خې دي. دغه ریاستونو چې کوم ویلې د سوات ریاست په شانتي څنګه چې د ژبه د پاره کار کړي کله چې به موږ مرچو او بیا موږ نېچرلی د پاکستان برخه جوړ شو نو زمونږ د ژبې دا پرمختګ څنګه وشو دا اغیزمن شو په مزه شو تیز شو مطلب په کم لیول باندې روان دي کومه کچه باندې روان دي؟
نو د سوات د هدا پورې خو دغه خبره موچی دغه یو پرمختګ روان او دفتری کارونه په ټول په ریاستي امور چې و دا ټول ټولې چارې به په پښتو کې کېده او دا ټول د کار څنګه چې ملګری وویل هغه موجود دی. دغلته د ټولو هنرونو سرپرستی کې دا سره د پښتو د ادب او د ژبې هم پاره کې دا یوازې نه څنګه چې دلته دا د پښتو اکیډمۍ او داسې ټایپ ادارې دي دغلته سوات کې هم په سرکاري سرپرستۍ کې د نورو ژبو نه خخه کتابونه چې د انګریزي او نورو ژبو نه په پښتو ته په سرکاري سرپرستۍ کې ژباړل شوی دي. یو لوی ذخیره د تاریخونه لیکل شوی دي د پښتنو د سوات نو هغه خو د یو محدود جغرافیه وا چې الته کې کېدا تر کې د پښتو د پاره کار کېده په نور دغه ریاست چې وو د پاکستان چې کوم ریاست کو باغی کې چې نورې کومې پښتني سیمې وي هلته خو په ماغه صورتحال کم چې هغې د بنګالیانو سره کړی وو او د نورو محکومه قامونه چې کوم دي د هغې د حقوقو سره یا د هغې د مورنو ژبو سره یا د هغې د قامي ژبو سره چې کوم صورتحال وو کم هغه خو په دغه کې وو او د پاکستان سره د شاملېدو نه پس هغه لږ ډېر کار دلته کېده نو هغه هم تکنی شو او داسې به ووایي چې په ځای ودرېدو شخصي توګه که څوک کار کوي دلته یا په پښتنو په نورو سیمو کې هغه خو کوي خو دغه چې سرکاري دغه چې څومره حاصل په کار دی چې سرکاري سرپرستی دغه قامي ژبو ته کاغذ سایکي ده که بلوچي ده که سندي ده ایون که پنجابي هم ده ټولو ته یو نظر په کار دی او د ټولو لپاره کار په کار دی په دغه ریاست کې.
تاسو سره به نورم خبرې کوم خو ما ابشار صاحب سره خبرې کولې د ماشومانو ته د مورنۍ ژبې د ټیچنګ پاواله د خودلو پاواله. ابشار صاحب مونږ خدا وایو چې را ژبه د تعلیم ژبه شي او د روزګار ژبه شي او د مطلب خلک په کار راولي خو بل خو که مونږ وګورو مونږ ماشومانو د پارس لیکلي نه دي که فرض کوم ماشومانو ته خپل ژبه خي وغي ته مونږ کیسې وایو وغي ته مونږ داستانونه وایو وغي ته مونږ ساينسي معلومات ورکو مذهبي معلومات به ورکو کنه اخلاقي معلومات به ورکو نو آیا مونږ سره د ماشومانو د ادب په والا باندې سشته چې مونږ که پرس که بچي زمونږ نو غواړي چې اوکې مونږ د پښتو زده کوو مونږ ته وایو سو او سوول ول مونږ سره سدي پښتو کې
جی اصل کې تاسو خبره صحیح ده کې دوه تیر جوړوم دي د ماشومانو
دا ادب په اړه خبرو کو دا خو سره زبدا سو او مسکو با قاعده ته د اوس مونږ د لیکوالان نه درو چې هغوی دا لیکي او چې مونږ د ابتدا نه تر اوسه پورې مونږ سره دومره د ماشومانو لټریچر تحلیک شوی دی چې هغه مونږ ماشومانو ته ښودلی شو او بل دا چې کوم کتابونه ردی دپاره لیکېږي نصابي نو هغې د هم زمونږ د شاعران لیکوالان غواړي ابھی پدے بانے برابر بحث کی سیمینارونه کی او بیا داغه پرانا کی دغه کتابونه لیکي لیکيږي یا راغون غري د پارا آثار یا نمونه چې کوم دي غراغونديږي
ٹھیک ده
دا بل ډیر اهمه نقطه ته تاسو اشاره وکړه زړه دې پخپله د دې نارو خلاف چې پښتو د مکمل تعلیم جبه وګرځي ما جناب چې موږ سره خشتانه صرف ماشومان خو نه دي مونږ بیا په لوی ستاسو ګورو دا خو صرف پښتو ادب هم نه ده چې مونږ وايي پښتو دې د نصاب جبه شي دا د تعلیم جبه شي مونږ مطلب دا دی چې میت او ساينس وغیرہ دوم په پښتو کې در دې لپاره چې کوم اشد ضرورت ته هغه دا ده چې مونږ د نورو ژبو نه علمي کتابونه پښتو ته ترجمه کړو
شهزاد صاحب په تیرو حکومتونو کې مونږ ولیدل چې یو شعوري کوشش شوی چې ګنې تعلیم دې په پښتو ژبه کې ورکړل شي دغې دپاره نصاب هم تیار شوی او دغې دپاره ډېرې غونډې او ورکشاپونه هم شوي او ورسره ورسره بیا ستاسو غوندې کې دوستانو لیکوالانو خپل هڅې وکړي خپل کوششونه وکړي یعنی تاسو یو کمپاین شروع کړو چې په پښتونخوا کې خلک د خپلو کاروبارونو نمونه په پښتو کې ولیکي د دغې باره کې راته ووایه دغه کمپاین څومره کامیاب او څه اثر دې تر اوسه پورې
زمنګ خو دوه هڅې وی یو خو مونږ په هنر کور کې هڅې کوو چې فزیکل کا ماشومان یا ماشومان راتلی شي وخت په وخت داسې ورکشاپونه مونږ دا کوو دا اهتمام کوو چې خپل ژبه خپل ماشومان ته ورزده کوو دوی مونږ د کم کمپاین چې چلولې وو نو هغه مونږ په دې نظر چلولې وو چې دا ځینې سیزونه دا سی وینه خدای رواج کیږي دا فیشن کیږي لکه داغه په دوه مثالونو تاسو د کوم شاین سه
جی جی جی
یو خدای چې دا کم زمګر پښتو سندری دی دا په خوا رواج نه وو چې مطلب د دې اوریدونکو دا سی نو ټولو خلکو به هندستاني یا نوري سندری اوریدي او زمګر په خادایو کې په خوشحالي کې به هم په کورونو کې ودا هندستاني یا د اردو یا نور ژبو سندری وي او څنګه رواج شو چې مطلب د نورو ژبو سندری په کې چته یو نیمه وي ټول د پښتو سندری خلک اوري په خادایو کې په خوشحالي کې یو رواج شو یو عام شو یا کنه دا غیر پر سر ډېر حکومتي هڅې نه دي کړې بس دا یو دغه او شو بل یو زما په نظر کې بل یو خبره و دا د پښتو د نومونو چې په خوا به څوک کام پرستو یا به څوک شاعر ادیب و داغی د بچو نومونه به په پښتو کې و هغه به هم د خلکو ته ډېر عجیبه لګېدل تاسو اوس ګورئ دا یو ساينس شو یو فیشن شو ایون زما شخصي توګه د داسې خلک پیژنم چې د مذهبي ګوندونه سیاسي ګوندونه کم سختدریز ګوندونه دي د هغه خلکو د بچو نومونه د ماشومانو نومونه هم په پښتو دي نو داسې مونږ یو هڅه شروع کړو په ټوله صبح کې مونږ په هر ولسوالۍ کې په هر ضلع کې مونږ ملګري مونږ یو کمیټه جوړ کړې او تکړه ملګري مو چمتو کړل نو په زرګونو بورډونو مونږ بدل کړل دا یو کامیاب هڅه وه او خلک به ته حیرانېدل هم او خلکو به خوښول هم
ډېره مننه امجد شهزاد صاحب تاسو وخت وستو د خپل مصروفیاتو نو موږ سره خبرې وکړې تاسو ډېره ډېره مهرباني توقیر ابشار صاحب تاسو هم ډېره مننه موږ سره په دې خبرونه کې برخه واغسته موږ هم ایجوکیټ کړو موږ هم سرنا راکړه زموږ اوریدونکو په تم خوند اغستی زه د سمیدین ارمان صاحب هم ډېره مننه کوم ورسره ورسره د ډاکټر محمد علي دینا خیل مننه تاسو ټولو مننه هر چرته چې ښه آباد او بریالي اوسئ
پزړ سنگینا یار خوب سنگ درزینا یار می پلری سفر درو می مخچرا شپکی بخیری دل تکو ما جانان مڑی کشوندے میرا سوار دی پمالا سپوری کبینا ترنی